شنیدید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې او تاسو لازادي رادیو څخه د دې محل د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. د خبري مجلې ز قزیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مدسته راپور دادی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په خپل خوري کې د وسلوالو په وړاندې اقدامات نه دي کړي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روشنایي غورځنګ پر مظاهره کوونکو پرونی حمله یو جنګي جنایت کړي. دا نور مسائل د همدې خبر مجلې په ترڅ کې په تفصیل اوریدلی سي. خو لومړی به صالح محمد صالح ته ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
ولسمشر غنی نن په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو لپاره د دعا په مراسمو کې ګډون وکړ. د انګلستان د نړیوال پرختی ادارې د افغانستان له بسیاین سره د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ، او په عراق کې ځنوژن کې برید مرګ ژوب لاړولې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو لپاره د دعا په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه مراسم د ارګ په جمعات کې جوړ شوی و چې د نورو دولتي چارواکو ترڅنګ ولسمشر غنی هم پکې برخه درلوده. ولسمشر دغه ورځ د کابل د دیما زنګ څلور لارې د شهیدانو د څلور لارې په نامه ونوموله. د ځای ته نږدې پرون د جنبش روشنایي د مظاهرو پر جریان یوه خونړۍ حمله وسوه. د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې څه باندې اتیا کسان وژل سوي او 230 تنه نور ټپیان سوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم هغه حمله وغندله او جنایت یې وباله. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار:
دا مسله په کلکو ټکو باندې غندو، دا یو بې رحمانه حمله وه.
دایش ډلې د کابل د پرونی حمله مسولیت منلې دی. بلخو د بامیان د ولایتي شورا غړونن په کابل کې د پرونی خونړی برید په اعتراض د دې شورا دروازه وتړله. د بامیان د ولایتي شورا غړي محمد حسن اسدی وویل:
با عنوان اعتراض کل
د ډیر ناوړه او تروریستي حرکت پاړه چې په کابل کې وسو، د بامیان د ټولو خلکو د اعتراض په ډول د ولایتي شورا دروازه تړو. له بامیان د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت د ولایتي شورا غړي غوښتنه لري چې د ترکمنستان د 500 ولټه برېښنا لینونه دي د بامیان څخه وغځول سي. د انګلستان د نړیوال پرختی ادارې د افغانستان له بسیاین سره د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ. د مالیه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې د انګلستان د نړیوال پرختی ادارې له دوو مسلانو سره وکتل او پر اقتصادي او پرمختیايي مسایل ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې د مالیه وزیر لمیرمن لیندی کامرون او ښاغلي کریس استین سره په دې کتنه کې د بروکسل کانفرنس ته د افغان دولت پر چمتووالي، د پیسو نړیوال صندوق په درې کلن پروګرام کې د افغانستان د شاملېدو، د اداري فساد پر ضد په مبارزه او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د انګلستان نړیوال پرختی ادارې دغو مسؤلانو ویلي د افغانستان د بسیاین لپاره به د اوږدې مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکر محمد انیف اتمر به روسیې ته په خپل څلور ورځني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امنیت شورا له سلاکر او دفاع وزیر دغه ورځ نورو چارواکو سره وګوري. د دې شورا په خبر پاڼې کې راغلي چې ښاغلی اتمر به په دغو کتنو کې له روسي چارواکو سره د M-15 او M-18 الوتکو په ګډون د پوځي تجهیزاتو د مرستې، د کوکنارو پر ضد د مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق دغه شان دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو او سیاسي دغه ورځ امنیتي همکاریو پر سر هم خبرې وکړي. د عراق پلازمینه بغداد کې د پولیسو د تلاشی پر پوسته ځنوژن کې برید شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو خبری آژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې له شپږو نیولې تر 15 پورې کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. یوه روغتیایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل په وژل سویو کې درې تنه پولیس افسران هم شامل دي. یوه عیني شاهد حسن محسن د پیښې په ځای کې رویټرز اجنس ته وویل:
یو سړی چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و له یوه منی بس څخه ښکته شو او نږدې و بل منی بس ته چې د صدر ښار التورا سیمې ته روان و وخیژي. کله چې منی بس ته اول ګام کېښود ځان یې منفجر کړ. په دې سیمه کې خو هیڅ هم نشته، د دې ځای ټول خلک غریبان دي چې روز مزدي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي سازمان په یوه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره په جګړه کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل سوي دي. د اوکراین د پوز ویان الکساندر موتوزیانیک نن ویل چې په دې لړ کې 14 نور سرتیری ټپیان سوي دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د اوکراین د ټروریزم ضد عملیاتو مطبوعاتي مرکز نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراینی ځواکونو 83 واری زیاتې ډزې او اندښتونه سوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلنې جګړې له کبله تر 9400 زیات کسان وژل سوي دي. د ترکیې چارواکي وایي یو الوردبه مقامی نیولی چې د ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې و. چارواکي وایي حایل هنجي پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دی د ګولن د ښي لاس سړی ګڼل سوی دی. د چارواکو په خبره هنجي ظاهرا د کودتا تر وروستۍ هڅې 2 ورځې مخکې ترکیې ته ورغلی و. انقرې ګولن په ترکیه کې د کودتا په وروستۍ هڅه کې په لاس درلودلو تورن کړی دی، خو ګولن چې په امریکا کې جلا وطنه دی په دې کودتا کې خپل دخالت ترد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامې کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 168 جنرالانو په ګډون د 14,165 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې له ملي تلویزیون نه په یوه ثبت سوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه.
د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیې د وسلوالو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیې وسلوال ځواکونه او سرتیری راته ګران دي.
تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامې کودتا وروسته 6000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي.
سات په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او نږدې 10 دقیقې سوې. په روانه خبری مجله کې دا راپور لرو چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان هیڅکله په خپلې خاورې کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه دي کړي.
First of all, we have bombed 11 times. Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansour?
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی حمله یو جنگي جنایت ګڼي او تاکید کوي چې د پېښله عاملینو سره دی قانوني چلند وسی. د کابل د پرونی پېښې په اړه ګڼ مسایل لرو. د هموري چې اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو عملی او قانوني طرحه به تر 4 ورځو پورې جوړه کړي.
برنامه بعدی حکومت آخری هفته اعلام خواهد شد و جزئیات طرح بدیل برای پروگرام انتخاباتی با رسانه ها شریک میشه.
د افغانستان نړیوال نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو راپورونو کې مو په ترکیه کې تر وروستۍ ناکامې کودتا وروسته د حکومت له اقداماتو خبرو. روانه خبری مجله تر 6:30 دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو وروستۍ پښتو خبری مجله اوري چې د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1296 څپو باندې د اورېدو وړ ده. اوس هم لومړی مطلب راخلو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې اسناد نشته چې ثابت کړي پاکستان د حقنی شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. ښاغلی غنی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي، خو په وړاندې اقدام نه کیږي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس زله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي، خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کابل انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي؟ تاسو ورسئ هلته له طالبانو سره خبرې وکړئ. که ادرس غواړي زه به درکړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي، مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. موږ یو لس ځله پر فضل الله بمباري کړې. دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د قانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کومې حمله بیلګه را ښودلی سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ، کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کېږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستاني چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. لدی حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښیي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښې او که به د یوه او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترینګلې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د پرونی پیښه په اړه راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو حمله یو جنګي جنایت ګڼي او تاکید کوي چې د پیښې له عاملینو سره دی قانوني چلند وسی. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې مظاهره د خلکو قانوني حق دی او حکومت مکلفیت لري چې تدابیر ورته ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو برید وغند او تاکید وکړ چې د پیښې عاملین دي قانوني ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناست کې دغه پیښه جنگي جنایت وباله او ویل چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه اوس هم د دې ډول پیښو پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. مرمن سمر وویل حکومت باید په دې قضیه کې د هاګ د نړیوالې جزایی محکمې له میکانیزم څخه کار واخلي.
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز
داوی په پرونی پیخه کې د عامو خلکو وژنه د نړیوالې محکمې د اتمې مادې له مخې جنایت شمیرل کیږي او باید تعقیب شي. که حکومت د دغه نړیوالې محکمې غړی وي کولی شي چې د یادې محکمې له میکانیزم څخه په دې قضیه کې د عدالت په تامینولو او پلي کولو کې کار واخلي. دیوبل مظاهره د خلکو قانوني حق دی او دا کمیسون به د خلکو له حقونو ملاتړ وکړي. د خلکو د امنیت خوندیتوب، د پیښې د وژل شوو ښخول، د خلکو د اعتراضونو اورېدل، د پیښې د عاملینو په ګوته کول او د خلکو په منځ کې د نفاق د اچولو مخنیوی له حکومته د دې کمیسیون نورې غوښتنې دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو د شنبې په ورځ په یوې ځانوژونکې حمله کې اتیا کسان ووژل شول او 211 ټپیان شول. مظاهره کوونکو ویل د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ برېښنا دی د بامیان ولایت له لارې تیر شي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستل د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د پیښې د کره څېړلو لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. ځینې افغان کارپوهان د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د څېړلو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
دا یو یوازنی قضیه نه ده، دا پرونی چې په افغانستان کې واقع شوې ده او دولت ورته کمیسیون ټاکي. دوی ډېر مختلف مهمو او خطرناک قضايا او دمدت کمیسیونونه ټاکلي دي اما نتیجه نه ده ورکړې.
خاغلی صافی تاکید کوي چې حکومت د پداسې پیښو کې چې د سیړلو او د عاملینو د مجازاتو توان نه لري باید د هاګ نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له خلکو غواړي چې خپل یووالی وساتي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د خپلو شومو اهدافو په خاطر د دوی له احساساتو کار واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی پېښه یو جنګي جنایت ګڼلی او دغه راز له عاملینو سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، ولسمشر هم د دغه پېښې څېړلو ته د کمیسیون د جوړېدو امر کړی دی. په دې تړاو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د دې مزنګ په پیښه کې له ګرمو کسانو سره به جدي او قانوني چلند وسی. په همدې حال کې کابل ښاریان د ولسی جرګې غړي او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل ښار وروستۍ خونړۍ پیښه غندي او له حکومت غواړي چې د پیښه عاملیندي په ګوته او مجازات کړي. په کابل ښار کې د شنبه په ورځ د روښنايي غورځنګ په مظاهره کې د ځانمرګ برید له امله شاوخوا اتیا کسانو وشل سول او څه باندې 200 پکښې ټپیان سوه. په دې اړه به جزئیات بیا هم د خان محمد سیند په بل راپور کې واورو.
کابل ښاریان د شنبې د ورځې پر مظاهرې د خونړۍ حملې پړه هم پر حکومت او هم د مظاهرې پر تنظیمونکو اچوي. دوی وایي کله چې حکومت پر مظاهرې د احتمالي حملې راپورونه لرل باید په جدي تدابیرو یې مخه نیولې وای او د مظاهرې تنظیمونکو هم باید دغه خبرداری ته پام کړی وای. مظاهره کوونکي چې درد لیدلې امنیتي ځواکونه تورنوي چې د مظاهرې لپاره لازم تدابیر نه ونیولي.
دښمن د داخل نظام وجود داره، ګارنیزیون احوال میته براه.
دښمن په نظام کې دننه دی، ګارنیزیون مظاهره کوونکو ته احوال ورکوي چې مظاهره و نه کړی. موږ ته اطلاع راغلی برید کیږي، مظاهره کوونکي مسالمت آمیزه مظاهره کوي. دا د حکومت قصور دی چې د 400 مظاهره کوونکو امنیت نشي نیولی. په حکومت کې دننه 5 ستون دا کار کوي، حکومت یې پیژني.
ځینې بیا وایي د افغانستان دښمنې کړۍ له ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي او د روښنايي غورځنګ ته په کار نه وچې په دغسې نامناسبه شرایطو کې یوه ستره مظاهره پلان کړي.
زه محمد نبی عدلم دا عمله چې کله کېده هغې نه مخکې حکومت ټول چارواکو امنیتي ځواکونو ټول دا خبرتیا ورکړې وه چې مه کوئ دا مظاهره. بل دوی ویلي چې موږ خپل امنیت په خپله نیوی شو.
مخته له مخت نه یې اول ورکړی و د شپې نه چې تاسې دا مظاهرې مه کوئ او کار ښه نه دی چې ټول مسکنان له بیچارګیان له کاره د هر څه نه پاتې کیږي. ذاتي نو خو مقصر هم دوی دی.
کابل ښاریان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ د کابل ښار د دهمزنګ په واټ کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې یوې ځانوژونکې حملې اتیا کسان ووژل او 226 ټپیان کړل. کابل ښار د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ د غړو د یوې سترې مظاهرې شاهد و. مظاهره کوونکو ویل د حکومت له هغې پرېکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټو برېښنا دې د سالنګ له لارې تېره شي. افغان حکومت وای د سالنګ لاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټو برېښنا د لیګت پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیسیون کې کړې ده. د ولسی جرګې غړی ملا تارخیل محمدی تاکید کوي چې حکومت د ډېر ژر د پیښې اړخونه وسیړي او هغه کړی چې د خلکو له احساساتو یې ناوړه ګټه اخیستې په ګوته کړي.
کله دې کمیسیون نه دی ما چې دغه انتحاریان دې کابل مرکز ته چارا تیر کړل. د دولت کار باید یو ښه تحقیق وشي وروسته بیا په دغه نورو باندې هم اقدام پکار ده چې دغه مسلمانانو له دې پاکو احساساتو نه چا هیڅ استفاده وکړه په دې کې خپل کریډټ اخلي.
جمهور رئیس اشرف غنی د شنبې د ورځې د پیښې په اړه یو کمیسیون ګمارلی چې یا د پیښه په هر اړخیزه توګه وسیړي. د کابل د شنبې د ورځې د پیښې پړه د داعش ډلې پر غاړه اخیستې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو د آزادي رادیو څخه د محل لسته پښتو خبری مجله اوري. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند موضوع ته. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د حکومت مشران هڅه کوي چې تر راتلونکو څو ورځو د انتخاباتي نظام لپاره یوه البته د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یوه عملی او قانوني طرحه جوړه کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل دغه طرحه به د دې اونۍ تر پای وروستۍ او بیا به له خلکو او رسنیو سره شریک سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې هغه طرحه چې د حکومت لخوا جوړیږي باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د پیشنهادي طرحې په اساس وي، که نه نو هر ډول اصلاحات به حکومتي وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د بدیل طرحه به د روانې اونۍ په وروستیو کې له رسنیو سره شریکه شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره پر یوې جامع طرحې کار کوي. ښاغلي میسم که څه هم د دغې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو وایي هڅې کېږي چې د بروکسل له ناستې مخکې د انتخاباتي نظام په برخه کې لازم ګامونه پورته شي.
برنامه بعدي حکومت آخري هفته اعلام خواهد شد.
د حکومت بل برنامه به دونۍ په پای کې لانسي. د انتخاباتي نظام د بدیل طرحه به له رسنیو او خلکو سره شریکه سي. د ملي یووالي حکومت مشران هڅه کوي چې راتلونکو څو ورځو کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره طرحه نهایي سي. سو موږ وکړای سو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
نوموړی وایي دا چې د ملي شورا غړي په رخصتیو کې دي ښایي د انتخاباتي نظام د اصلاح بدیل طرحه به ملي شورا ته ونه لیږل شي. د ښاغلي میسم په خبره د انتخاباتي نظام د اصلاح د بدیل طرحې لپاره بحثونه له مشرانو، د ملي شورا له غړو، سیاسي جهادي مشرانو او د مدني ټولنې له فعالینو سره روان دي. د دغې طرحې جوړښت ته چمتووالی له هغې وروسته نیول کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان د ملي شورا د ګډو کمیټې له لورې هم رد شو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مسؤلین وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هره طرحه چې جوړیږي باید د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د پیشنهادي طرحې سره مطابقت ولري. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر بیرون از طرحې کمیسیون اصلاحاتي نامې
که د کمیسیون له طرحې د باندې هغوی طرحې جوړوي، به په دې معنی چې اصلاحات حکومتي دي او د خلکو او مدني ټولنو نظریات به پکې شامل نه وي. زه د همدې لپاره وایم چې باید د طرحې جزئیات روښانه کړي څو خلک پوه شي چې دغه طرحه د انتخاباتي نظام د اصلاح له کمیسیون سره همغږي ولري.
په همدې حال کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د اساسي قانون له مخې که حکومت غواړي په انتخاباتي قوانینو کې تعدیلات رامنځته کړي، باید له ملي شورا سره په همغږي دا کار وکړي، کنه له هغې پرته به مشروعیت ونه لري. حقوقي کارپوه اجمل هوډمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که حکومت له لوري په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه له نافذه قوانینو سره په مخالفت کې نه وي، مشکل نه لري، خو که داسې موارد پکې موجود وي چې په هیواد کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې وي، بیا نو مشروعیت نه لري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ستر محکمې مخې ته د وژل سوې میرمنې کورنۍ وای زینب کومه تروریسته نه، بلکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله محکمې ته تللې وه چې پولیسو وژله. د کابل پولیس هم وایي داسې شواهد نه دي موندلې چې وښایي زینب دې له کومې تروریستي ډلې سره تړلې وي. په دې اړه زما همکار محمد ابراهیم صافی رپورټ چمتو کړی.
د تیر پنځشنبه پورس د افغانستان پر ستر محکمې د یوې میرمنې د حمله او د پولیسو لخوا د دغې میرمنې د وژلو خبر خپور شو، خو اوس د وژل شوې زینب کورنۍ وایي نوموړی د عدالت غوښتنې لپاره محکمې ته تللې وه. د زینب ورور شمس الرحمن شمس وایي خور یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ډېره ځورېدله، خو کله چې د عدالت لپاره محکمې ته ولاړه پولیسو پرې شک وکړ او یې وژله. شمس وایي زینب د ده له کوره د دې لپاره توفنګچه اخیستې وه چې که څوک یې محکمې ته د تګ مخنیوی وکړي پرې وې ګواښي.
دا چې پولیسان دوی سره توفنګچه پیدا کړې، توفنګچه کور کې ولا توفنګچه ولا چې دوه مرمۍ صرف پکې ولې، دوی به دا فکر کړی چې شاید د خسرګنۍ له کور نه یا د کور کوم بل غړی د ما په مخ کې خنډ وګرځي او ما ته اجازه رانه کړي چې زه دا مشکل سترې محکمې ته وروړم یا هلته پناه وروړم. نو دا به په دې علت به ځان سره اخیستي چې زه به ځان د دفاع په خاطر تر څو ځان محکمې ته ورسوم هغه ممکنه په تهدید کړم چې ما مخکې خان ونه ګرځي.
زینب چې د وژل کېدلو پر مهال اتلس کلنه وه، د هغې ورور وایي خور یې شاوخوا یو کال وړاندې په بدل کې واده شوه. شمس وویل خور ته یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رواني تکلیف هم پیدا شوی و او دی پاکستان ته د درملنې لپاره د تلو تابعه هم نیولې وه. شمس وای خورې څو ځله د ځان وشلو هڅه کړې و، خو کله چې د عدالت لپاره سترې محکمې ته ولاړه پولیسو په دې تور ووژله چې توفنګچه ورسره وه. زینب تیره پنجشنبې د سترې محکمې مخې ته د پولیسو لخوا ووژل شوه، او هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړی غوښتل د سترې محکمې پر مسؤلینو حمله وکړي. تر اوسه دا پوښتنه نه ده ځواب شوې چې ولې پولیسو زینب ووژله، خو د پنجشنبې په ورځ داسې راپورونه ورکول شول چې زینب لومړی یو پولیس سره فزیکي شخړه کړې چې پولیس یې ټپي کړی هم دی. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وایي چې داسې کوم شواهد نشته چې زینب دی له کومې مخالفې ډلې سره تړاو ولري.
تر اوسه داسې شواهد چې نه د کوم ډلې د خوانه ګمارل شوي د ترلاسه نه دي شوی، نو احتمالا همدغه د دې بله شخصي انګېزه به و چې دا بریده کړي.
ښاغلي عبیدی د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه جنۍ له ځان سره وسله هم لرله. ښاغلي عبیدی د یادې موضوع په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دوی په دې هکله د عدلي طب تحقیقاتو ته په تمه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو واردل. دغه رادیو خپل خبرونی په همدې چپو، یعنی د اف ام په 3.5 چپه د ماښام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خپل خبرونی لري، او د سهار لوونه بیا د ماښام تر وو بجو پرې د ازادی رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونی اوریدلای سي.
ازادی رادیو ته غوښونه سي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې ترکیه ته ځو. د ترکیه حکومت وایي چې یو عالی رتبه چارواکی نیولی چې په امریکا کې له جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره نږدې اړیکې درلودې. ګولن په ترکیه کې د کودتا په وروستۍ هڅه کې په لاس درلودو تورن سوی دی. د ترکیه چارواکو د ګولن وراره هم نیولی دی. بلخوا د ترکیه ولسمشر د کودتا په وروستۍ هڅه کې د لاس درلودو په تور تر 13,000 د زیاتو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع جزئیات راکوي.
د ترکیه چارواکی وی یو عالی رتبه مقام نیولی چې د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې وو. چارواکی وی حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دای د ګولن د شی لاس سړی ګڼل سوی دی. د چارواکو په خبره هانجی ظاهرا د کودتا تر وروستۍ هڅې دوی ورځې مخکې ترکیه ته تللی وو. د ترکیه چارواکو پرون ویل چې د ګولن وراره محمد سعید ګولن یې هم نیولی دی. انقره ګولن په ترکیه کې د وروستۍ کودتا په هڅه کې پلاس لرلو تورن کړی دی، خو ګولن چې په امریکا کې جلاوطنه دی په دې کودتا کې خپل دخالت رد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامی کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 126 جنرالانو په ګډون د 13,000 125 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه له ملي ټلویزیون نه په یو ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه. دی وایي د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیې د وسلولو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیه وسلول ځواکونه او سرتیري راته ګران دي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامی کودتا وروسته 6,000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه ورځ تر 1,000 د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم کړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدراعظم بینی علي یلدریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست ګارډ به منحل سي. د ترکیې د ټلویزیوني شبکو د راپورونو له مخې یلدریم ویلي د جمهوري ریاست ګارډ به چې 2,500 غړي لري موجود نه وي او ورته اړتیا هم نه لیدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ په خپل هیواد کې 3 میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لاس لرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حیدری په خپل پیغام کې د کابل مظلوم شهیدانو ته جنت فردوس، ورثه یې صبر جمیل او زخمیانو ته صحت کامل د الله پاک نه غواړي. محمد حکیم د کندهار نه دولت نامو ته تقاضا ده چې دغه حمله په جدي توګه وڅېړي او د ډول حملو مخه ونیسي. عبدالرحمن د کندهار له پنجوایی ټولو افغانانو خصوصا د مدني ټولنو څخه چې د دغې حادثې د قربانیانو د کورنۍ لپاره عاجل کمپاین وچلوي.
ل ټول دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته یې سمسونه راستولې. خو له دې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله زما همکار
تمیم
اخگر وړاندې کوي چې همدا شیبه په استودیو کې دی.
تشکر سلیمان صاحب، مانده نباشه. این ساعت 6:30 شام شد. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من تمیم اخگر و همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی با شما هستیم. در این مجله خبری از رئیس جمهور غنی میشنوید که میگوید هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد. آقای غنی میگوید رهبران طالبان آزادانه به پاکستان رفت آمد کرده و به گونه واضح جلسات برگزار میکنند و از واکنش های مردم و اقدامات ریاست جمهوری برای بررسی حمله خونین روز گذشته در ده مزنگ کابل نیز تا لحظات بعد با تفصیل میشنوید. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان ژکفر احمدی با شما است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل ده ها تن در ده مزنگ را جنایت جنگی خواند. رئیس جمهور غنی چهار راه ده مزنگ کابل را به نام چهار راه شهدا نامگذاری کرد و مقام های ترکیه از دستگیری حائل هانجی فرد دست راست فتح الله گلن خبر دادند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم دعاخوانی برای قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کرد. این مراسم در مسجد ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اشتراک دیگر مقام‌های ارشد حکومت راه‌اندازی شد. کابل دیروز صحنه حمله مرگبار بود. با گفته وزارت داخله 80 تن جان دادند و بیش از 230 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی دانسته است. سیما سمر رئیس این کمیسیون:
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز به اساس ماده 8 محکمه جزایی بین‌المللی یا ICC جزء جنایات جنگی محسوب میشه و باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیره.
حمله در جریان تظاهرات جنبش روشنایی در چهارراه دیمزنگ صورت گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان چهارراه دیمزنگ کابل را به نام چهارراه شهدا نامگذاری کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اعضای شورای ولایتی بامیان در اعتراض به رویداد مرگبار دیروز در کابل دروازه این شورا را بستند. محمد حسن اسدی، یک عضو شورای ولایتی بامیان:
به عنوان اعتراض کل مردم بامیان در قبال این حرکت بسیار بسیار زشت و تروریستی که در کابل انجام شد، ما دروازه شورای ولایتی را میبندیم.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان برای جلب کمک‌های روسیه امروز در یک سفر 4 روزه راهی آن کشور شد. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، محمد حنیف اتمر در دیدار با مقام‌های روسیه از آنها می‌خواهد تا تیاره‌های جنگی به افغانستان کمک کنند. او خواهان همکاری روسیه در جهت مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نیز خواهد شد. رادیو آزادی. مقام های ترکیه می گویند که یک مقام ارشد نزدیک به فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه را دستگیر کردند. مقام ها گفتند که حائل هانجی دیروز در ایالت ترابزون دستگیر شد. او فرد دست راست گولن خوانده شده است. مقام ها اوایل دیروز نیز گفتند که محمد سعید گولن برادرزاده گولن را بازداشت کردند. انقره گولن را به خاطر کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه مقصر دانسته است. اما گولن که در تبعید خودخواسته در امریکا به سر می‌برد، دست داشتن در تلاش کودتا را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه از دستگیری 13156 نفر دیگر به شمول 126 جنرال در ارتباط به تلاش کودتای اخیر در کشورش خبر داده است. رجب طیب اردوغان دیروز چنین گفت:
بو ضربه گیریشیمی ملتیمیزده.
این تلاش کودتا تنها علیه دولت، حکومت و پارلمان نبود، بلکه علیه نیروهای مسلح ترکیه نیز بود. نیروهای مسلح ترکیه و سربازان ما نزد ما گرامی هستند. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق چند نفر کشته و زخمی شدند. بمبگذار یک پسته تلاشی پلیس را امروز هدف حمله قرار داد. شمار دقیق تلفات این رویداد روشن نیست، اما خبرگزاری ها به نقل از مقام های عراق گزارش دادند که 6 تا 15 تن کشته شدند و بیش از 20 نفر دیگر زخم برداشتند. یک مقام صحیح به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در میان کشته شده ها 3 افسر پلیس شامل هستند. 6 سرباز اوکراین در 24 ساعت گذشته کشته شدند. الکساندر موتوزیانیک، یک سخنگوی اردوی اوکراین، گفت که این سربازان در درگیری علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به قتل رسیدند. و در کاسوو امروز ماتم ملی است. 3 شهروند این کشور در تیراندازی شنبه شب در شهر منشن کشته شدند. بیرق‌ها در سراسر کاسوو امروز به حالت نیمه برافراشته در آمدند. دوید علی سنبولی 18 سالت در یک مرکز خرید در منشن 9 تن را کشت و 35 نفر دیگر را زخمی ساخت. این آلمانی ایرانی الاصل پس از کشتن و زخمی ساختن مردم خودش را نیز به قتل رساند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در پاکستان آزادانه گشت و گذار میکنند، اما پاکستان هیچ اقدام علیه آنان انجام نداده است. آقای غنی بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان را وابسته به اقدامات عملی آن کشور بر ضد تروریسم میداند.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansoor? Mansoor travels on a Pakistani passport.
افغان ها از حکومت می خواهند تا قضیه حمله خونین روز گذشته را بررسی کرده و عاملین آن را مجازات کنند. یکی از باشنده های شهر کابل می گوید:
دشمن در داخل نظام وجود داره. گارنیزیون احوال می تبر راه پیمایان با ما گزارش داده شده است که بالایتان حمله صورت می گیرد، اما راه پیمایان می به تظاهرات مسلمت آمیشان ادامه می ده.
و رهبران حکومت تلاش می کنند تا چند روز آینده طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی نهایی سازند. دواخان میناپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور:
رهبران حکومت و وحدت ملی تلاش می کنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی سازند.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. رادیو آزادی را تعقیب کنید. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. از ریاست جمهوری میشنوید که رئیس جمهور گفته است هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده است. سحر لیوال در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیاتی را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون جوی پاکستان گفته که نیروهای افغان 11 بار بر ضد فضل الله در افغانستان اقدام کردند اما پاکستان از عملیات مشابه هیچ ثبوت ندارد. در این مصاحبه که شب یکشنبه به نشر رسیده رئیس جمهور غنی از بی‌تفاوتی پاکستان در برابر فعالیت‌های آزادانه رهبران طالب و شبکه حقانی در خاکان کشور انتقاد کرده است.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? You go and interview with them. If you want addresses, I'll give you.
این حرف را چه کسی رد کرده می تواند که دفاتر طالبان در کویت است؟ شما بروید آنجا با طالبان صحبت کنید. اگر آدرسش را می خواهید من برایتان می دهم. طالبان به گونه واضح استخدام می شوند، حمایت مالی و لوجستیکی می شوند. ما 11 بار بر ملا فضل الله بمباردمان کردیم. اینکه او 7 نفس دارد مشکل ما نیست. آیا شما مثال عملیات بر ضد شبکه حقانی ملا عمر و ملا منصور ارائه کرده می توانید؟ منصور با پاسپورت پاکستانی از کراچی قرار می گیرند و در اسلام آباد جلسه برگزار می کنند.
روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که در جریان برگزاری نشست های چهار جانبه صلح در 31 ماه حمل طالبان مسلح حمله خونینی را بر ریاست محافظت از رجال برجسته در کابل انجام دادند. پس از آن رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان موقف جدی اختیار کرد و مسئولین امنیت ملی گفتند که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی گفت دیگر از پاکستان امید صلح را ندارد، فقط از آن کشور خواست تا میان تروریستان خوب و بد فرق قائل نشود و مخالفانی که بر ضد صلحند سرکوب کند. رئیس جمهور غنی در مصاحبهش با تلویزیون جیو گفته است که مردم افغانستان و پاکستان با هم برادرند اما روابط میان حکومت ها زمان بهبود خواهد یافت که آن کشور به تعهداتش عمل کند.
Step 1 go after declared terrorist groups. Clear. If you don't take action on them.
قدم نخستین که آنان باید در جستجوی تروریستان آشکار برایند. تا زمانی که آنان بر ضد تروریستان اقدام عملی نکنند ما باور نمی کنیم. قدم دوم این است که آنها باید تعهدات انجام شده در نشست های چهار جانبه را عملی کنند که مخالفین صلح و جنگجو واضح شوند و سپس مخالفانی که صلح نمی خواهند باید از پاکستان بیرون ساخته شوند.
رئیس جمهور غنی در مصاحبهش گفته که سیاست خارجی افغانستان مستقل است و روابط با یک کشور بر روابط با کشور دیگر تاثیر نمی گذارد. خواست همکاری های عملی در رابطه با صلح از پاکستان از دیر زمان صورت می گیرد اما با باور مقام های افغان تا کنون نشان از آن دیدن نمی شود. معلوم نیست که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت یا خیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل را جنایت جنگی خوانده و تاکید میکند که عاملین این رویداد باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت مظاهره حق قانونی مردم است و حکومت مکلف است در همچو حالات تدابیر امنیتی بهتر را اتخاذ نماید. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله روز شنبه بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی را به شدت محکوم کرده و خواهان پیگرد عدلی و قضایی عاملین این رویداد گردیده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل این رویداد را یک جنایت جنگی خوانده و گفت تا هنوز سیستم عدلی و قضایی افغانستان توان مبارزه با چنین قضایا را نداشته و حکومت باید برای تامین عدالت در این قضیه از میکانیزم های محکمه جزایی بین المللی استفاده نماید.
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز به اساس ماده 8 محکمه جزایی بین‌المللی یا ICC جزء جنایات جنگی محسوب میشه و باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیره. که حکومت افغانستان قبلاً به ICC یا محکمه جزایی بین‌المللی پیوسته میتونه از مکانیزم های بین‌المللی استفاده بکنه برای آوردن عدالت و تطبیق عدالت در این قضیه.
خانم سمر همچنان تظاهرات را حق قانونی مردم عنوان کرده و تاکید کرد که کمیسیون از این حق مردم پشتیبانی میکند. تامین امنیت شهروندان، رسیدگی به تدفین کشته شدگان رویداد، گوش دادن به اعتراضات مردم، ردیابی عاملین قضیه و جلوگیری از ایجاد تفرقه اندازی میان مردم بخش دیگر از خواستهای این کمیسیون از حکومت را تشکیل میدهد. این اظهارات پس از آن بیان میگردد که روز شنبه حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل که خواستار انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بودند خود را منفجر کرد. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد 80 تن از معترضان کشته شده و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. پس از وقوع این رویداد رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با خانواده های قربانیان تاکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت. داوخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کمیسیونی را بر رهبری لوسرنولی ایجاد کرده تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن را شناسایی نماید. اما کارشناسان افغان بر چگونگی ایجاد این کمیسیون ها انتقاد کرده و تاکید میکنند که نتایج این گونه کمیسیون ها در ابهام باقی مانده است. ودیر صافی استاد پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد میگوید
مثل اون کمیسیون ها قندوز اشغال شده بود و اینا کمیسیون تعیین کردن، اشخاص بسیار سرشناس و بزرگ تعیین کردن، تا امروز به نتیجه مانده. این کمیسیون ها صرف برای نفرون نشاندن قهر مردم است، عملا چیزی کرده نمیکنند.
در این حال آقای صافی نیز تاکید میکند که حکومت در صورت ناتوانی برای رسیدگی به چنین قضایا و مجازات عاملین از محکمه بین المللی ها کمک بخواهد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از مردم افغانستان میخواهد تا همبستگیشان را حفظ کرده و به کسی اجازه ندهند تا با سوء استفاده از احساسات آنان میانشان تفرقه ایجاد کرده و به اهداف شومشان برسند. رئیس این کمیسیون همچنان تاکید دارد که اختلافات به میان آمده میان جنبش روشنایی و حکومت باید از طریق گفتگو حل شده و راه درستی برای آن جستجو گردد.
از طرف دیگر اعضای شورای ولایتی بامیان به همراه فعالین مدنی این ولایت به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دروازه شورای ولایتی بامیان را بسته کردند. این افراد اعلام کردند که تا برآورده نشدن خواستهای آنها و جنبش روشنایی توسط دولت مرکزی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از ولایت بامیان عباس نادری گزارش می‌دهد.
دروازه شورای ولایتی بامیان بسته شد. امروز اعضای شورای ولایتی بامیان دروازه این شورا را به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دمزنگ بسته کردند. محمد حسن اسدی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان در این مورد گفت
بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که به عنوان اعتراض کل مردم بامیان و جوانا و جامعه مدنی بامیان در قبال این حرکت بسیار بسیار زشت و تروریستی که در کابل انجام شد، ما دروازه شورای ولایتی را میبندیم و لذا امروز این خیمه را بر میداریم، از اینجا میریم دروازه شورای ولایتی را در حضور رسانه ها میبندیم و این خودش پیام است برای حکومت مرکزی و برای دنیا و برای هر کسی که گوش شنوایی برای عدالت خواهی داره.
این حرکت اعضای شورای ولایتی بامیان به دنبال اعتراض فعالین مدنی این ولایت انجام شده است. روز گذشته بعد از انفجار در بین مظاهره کننده های جنبش روشنایی در منطقه دمزنگ کابل، ده ها نفر از فعالین مدنی بامیان در جلوی دروازه میدان هوایی این ولایت خیمه زدند و مانع رفتن وزیران کابینه دولت وحدت ملی به کابل شدند. این افراد اعلام کردند که دولت هیچ توجهی به خواسته های جنبش روشنایی و مردم بامیان نمی کند و سفر وزیرها به بامیان هیچ فایده ای برای انکشاف این ولایت ندارد. به همین دلایل خیمه آنها از عصر روز گذشته تا امروز برپا بود. عبدال دانشیار یکی از فعالین مدنی بامیان در این مورد گفت
و امروز با جمعی از وکلای شورای ولایتی، همه از اینا رئیس های معاون منشی، همه با این تصمیم رسیدیم که اهرام فشار دیگه ای را بر حکومت وحدت ملی وارد بکنیم تا از خون شهدایی که در دمزنگ ریخته شدن پاسبانی شوند و از اونا دادخواهی شوند و مسیر توتاب که مسیر اصلی از او فقط بامیان میدان بغلان هسته که دیگه هیچ بدیل برای از او تعریف شده نمیتنن، میدان امروز خیمه تحسن از اینجا جمع موشن و دروازه شورای ولایتی تا برآورده شدنی حق از مردم اونا بسته خواهد بود.
به گفته آقای دانشیار در روزهای اخیر تعدادی از وزرای کابینه دولت به مصارف گزاف فقط برای سیاحت و رفتن به بند امیر به بامیان آمدند و هیچ برنامه مشخصی برای انکشاف بامیان نداشتند.
در این حال شماری از باشنده های کابل، اعضای ولسی جرگه، رویداد خونین اخیر در شهر کابل را محکوم کرده از حکومت می خواهند تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از باشنده های شهر کابل می گویند اگر جنبش روشنایی در مورد مظاهره روز شنبه وضعیت امنیتی را در نظر می گرفت و نیروهای امنیتی تدابیر جدی را اتخاذ می کردند، این مظاهره با کشته و زخمی شدن صدها تن خاتمه نمی یافت. آنها می گویند که کاستی ها در تصامیم هر دو طرف دیده می شود. باشنده های کابل در حال این سخنان را بیان می کنند که روز شنبه در نتیجه حملات انتحاری در جریان مظاهره جنبش روشنایی در کابل 80 تن کشته و 231 تن دیگر زخمی شدند. مردم میگویند که حکومت باید عاملین این رویداد خونین را شناسایی و مجازات نماید تا درس عبرت برای دیگران باشد. محمد علی و عثمان در این مورد میگویند:
دشمن در داخل نظام وجود دارد. گارنیزیون احوال میده به راهپیمایان که اینجا نبین راهپیمایی نکنین که با ما گزارش داده شده است که بالایتان حمله صورت میگیرد. اما راهپیمایان می به تظاهرات مسلمان آمدنشان ادامه میدهند. خب در اینجا حکومت مقصر است. حکومت نمیتونه امنیت 400 نفر بگیره.
عاملین شرمی کسایی است که دیگه خود به دولت میشناسشان دیگه. دیگه ما دیگه چی بگیم کار؟ والا دیگه دسته پنجم که میگن شو نمو هست دیگه دولت گرفته نمیتونه شده.
شماره دیگر از باشنده های کابل میگویند که دشمنان افغانستان از سالها بدین سو تلاش میکنند تا ناامنی ها را در این کشور دامن بزنند و جنبش روشنایی نباید در چنین شرایط این مظاهره را راه اندازی میکرد. در همین حال ملا ترخیل محمدی عضو ولسی جرگه تاکید میکند که حکومت باید هر چه زودتر تمام ابعاد این رویداد را بررسی نماید.
من از این کمیسیون میخواهم تا کسانی را شناسایی کند که انتحاری ها را تا مرکز کابل آورده. حمایت کننده های این افراد کیها هستند؟ به خاطر آنها تحقیقات جدی شود و بعد از آن اقدامات دیگر نیز نمایند تا کسی از احساسات پاک مسلمانان سوء استفاده نکند.
گروه داعش مسئولیت حملات انتحاری روز شنبه در شهر کابل را بر عهده گرفته است.
شماره زیادی از قربانیان حمله خونین بر جنبش روشنایی از شب گذشته تا پایان امروز به خاک سپرده شدند. وابستگان این قربانیان سران حکومت وحدت ملی را عاملین اصلی این قربانی می دانند. ایلیا صالح با جزئیات بیشتر.
تپه شهرک سرخ‌آباد شهر کابل روز یکشنبه بستر برای اجساد قربانیان حملات دمزنگ شد. نظر به گفته های اعضای جنبش روشنایی، در این تپه برای بیش از 70 قربانی قبر حفر شده است. بلدوزرها شمار زیادی از قبرهای پهلو به پهلو را حفر می کردند و اعضای شبکه روشنایی یک به یک جسدهای وابستگان خود را برای دفن در این تپه می آوردند. زیا که برادرش و علی محمد که نواسه اش را در این حمله از دست دادند، مسئول اصلی این رویداد را سران حکومت دانسته چنین میگویند:
حمله انتحاری شد، شهید شدند. بچه کلانش اینی است که 10 ساله است، بچه خردش 3 ساله است. عامل اصلی دولت است. دولت است. چرا دولت امنیت مردم را گرفته نمیتونه؟ آیا یا به خاطر کدام چور چپول رفته بود؟ آیا به خاطر کدام بی‌نظمی رفته بود؟ تظاهرات کرده بوده، حق هر شهروند است، حق مدنی هر شهروند است.
نوسیم است دیگه، 14 بلی 15 بود دیگه. گبی از ما همی کمی وطن فروش ها را دیگه پشتیر نگره مردم از برای خدا همی و مردم پا قتل کرد که مردم درباد کرد یا خدا یاره بیزنه، خدا در کمر از یا بیزنه یاره.
این اظهارات پس از آن بیان می‌گردد که روز شنبه حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل که خواستار انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بودند خود را منفجر کرد. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 80 تن از معترضان کشته و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. پس از وقوع این رویداد رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با خانواده‌های قربانیان تأکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت. از سوی دیگر وضعیت در شفاخانه های شهر کابل هنوز هم خوب دیدن نمی شود. اگرچه مسئولان شفاخانه های شهر کابل می گویند که تعداد زیادی از زخمی ها را دوباره اخراج نموده اند، اما باز هم تعداد کثیر خانواده ها در عقب دروازه های شفاخانه ها دیده می شوند. نظر به گفته های دکتر محمد ناصر نصیب رئیس شفاخانه استقلال، بعد از وقوع حمله تا حال از میان 88 زخمی 60 تن آنها را برای تداوی اخراج نموده و یا به شفاخانه های مربوطه آن برای درمان فرستاده اند. از سوی دیگر مردم عام نیز حکومت را مسئول این رویداد دانسته، اما میگویند که ترتیب کنندگان مظاهره نیز مقصر هستند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
برخی حکومت شماره به گفته آنان ستون پنجم در داخل حکومت و ایده برگزار کنندگان این راه پیمایی را مقصر این رویداد می خوانند. اما این که عامل اصلی این رویداد کیها است و کیها غفلت وظیفوی کردند، پس از بررسی های کمیته معذف شده سوی حکومت معلوم خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با لحظات آخر مجله خبری امروزی میرسیم و آخرین گزارش از ریاست اجرایه داریم که میگوید رهبران حکومت تلاش میکنند تا طرح قانونی و عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی را تا چند روز دیگر نهایی سازد. امید میثم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح تا آخر هفته نهایی و با مردم و رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. از سوی هم مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگویند که هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می شود باید به اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی باشد. در غیر آن به این معنا است که اصلاح انتخاباتی حکومتی است. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی و با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. امید میثم، یک معاون سخنگوی این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر روی یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار میکنند. آقای میثم بان که جزئیات در مورد این طرح ارائه نکرد، اما گفت که تلاش ها بر این است تا پیش از نشست بروکسل کارهای اصلاح نظام انتخاباتی تا حد تکمیل گردد، تا حکومت دستاوردی از اصلاح نظام انتخاباتی در آن نشست داشته باشد.
برنامه بعدی حکومت آخری هفته اعلام خواهد شد و جزئیات طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی با رسانه ها شریک میشد. رهبران حکومت وحدت ملی تلاش میکنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی شود. باید بتوانیم ما گامهای عملی را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی برداریم.
آقای میثم همچنان گفت که چون اعضای شورای ملی در رخصتی به سر میبرند، احتمالاً طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی به این شورا فرستاده نشود. با گفته آقای میثم، گفتگو و تبادل نظر حکومت در رابطه با طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی با بزرگان، اعضای پارلمان، رهبران شورای حراست، رهبران سیاسی و جهادی و جامعه مدنی جریان دارد. آمادگی ها برای ترتیب این طرح پس از آن اتخاذ می گردد که فرمان رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد و از سوی مشران و جرگه با برخی تعدیلات تایید شد. این طرح در اولین جلسه کمیسیون مختلط چهارشنبه هفته گذشته از سوی اعضای این کمیسیون نیز رد شد. مسئولان حکومت در حال از ایجاد طرح جدید سخن می‌زنند که مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا می‌گویند هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می‌شود باید بر اساس طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد. جانداد اسپینغر، رئیس این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر بیرون از طرح کمیسیون اصلاحات اینا میرند و اصلاحات میپردازه، به این معنا خود بود که اصلاحات حکومتی خود بود، در روز نظریات مردم، جامعه مدنی شامل نخواهد بود. ما از این خاطر میخواهیم که می طرحی را که میگن باید جزئیات از این طرح خود را واضح کنند تا مردم مطمئن شوند که این طرح واقعا طرحی در مطابقت با طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است و این خواستای مردم و جامعه مدنی در اینجا منعکس شده.
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که به اساس قانون اساسی اگر حکومت میخواهد به قوانین تعدیلات آورده شود، این مسئله صلاحیت شورای ملی است و اگر شورا آن را رد کند آن قانون مشروعیت ندارد. اجمل هودمن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طرح جدید را که حکومت به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی تهیه می کند مطابق قوانین نافذه کشور باشد، کدام مشکل قانونی ندارد و اگر این طرح موارد داشته باشد که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، این طرح مشروعیت ندارد.
در این 30 دقیقه مجله خبری گفته های رئیس جمهور در یک مصاحبه با جیو نیوز پاکستان را که هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد گزارش داشتیم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم شنیدید که حمله بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل را جنایت جنگی خواند و تاکید کرد که عاملین این رویداد تحت پیگرد عدلی قرار گیرد. اعضای شورای ولایتی بامیان با همراه فعالین مدنی این ولایت به نشانه اعتراض به حادثه روز گذشته دهمزنگ کابل دروازه شورای ولایتی بامیان را بسته کردند و در اخیر از تلاش های حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی نیز گزارش برایتان داشتیم. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست azadiradio.com و اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiar. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان می رسد. از شما اجازه می خواهیم فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد.